افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبې په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یوې ورځې ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیارډونو ډالر یاد کړی بیرته را نه کړي نو به د میلیارډونو ډالرو مرسته ورنه کړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. د طالبانو حکومت د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې بیرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بیرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبې خپره کړې ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بیرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤلینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلواغي په 14 په یو اعلامیه کې وویل چې د بیګم راډیو خپرونې د ځینو سرغړونو له امله ځنډولې دي. راپورونو له مخې طالبان په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتي وو. د خزینه خبریالانو یو شمېر کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه ضبط کړي او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د بیګم راډیو د فعالیت له بیا پیلېدو سره نه ده څرګنده چې آیا دغه خبریالان خوشي شوي او که تر اوسه په توقیف کې دي. د بیګم راډیو چې د افغان ښځو او نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خپروي د تړل کېدو په وړاندې بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ډېره محدوده شوې، څه باندې نیمایي چاپي او غږیزې رسنۍ تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت له مخې پر څو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمې پرون شنبې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شنبې په ورځ په غزنی کې یوه ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15-15 درو وهل شول. دواړو مجرمینو ته د 2 کاله تنفیزي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. سترې محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو وهل شوې او همدارنګه ورته د 6 میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. خو په اعلامیه کې د هغه سړي یادونه نه ده شوې چې طالبانو ویلي وو له دې ښځې سره نامشروع اړیکه درلوده. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو راهیسې په وار وار خلک په عام محضر کې په درو وهلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو په وړاندې غبرګونونه ښودلي او دا ډول سزاګانې انساني کرامت له درناوي او بشري حقونو سره په ټکر کې بللې دي. خو طالب چارواکي وایي پر مجرمینو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ازبکستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او بانکي همکاری پر پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال جمشید خواجایف له قوله راغلي چې تاشکن به په افغانستان کې د کانونو د استخراج او په سمنګان ولایت کې د سیمنټو د فابریکې د جوړولو په برخو کې له کابل سره همکاري وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیالۍ دا یادونه هم کړې چې د دواړو خواوو تخنیکي کمیټې به د سوداګرۍ، ترانزیت، قانون او صنعت په افغانستان کې د اورګاډي د شبکو د جوړولو او پراختیا او بانکي همکاري د زیاتېدو په اړه ګډ کار ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو محدودو هیوادونو دی چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. نن یک شنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې له ټاکلې نیټې مخکې انتخابات ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمنی د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شټاینمر د دسمبر په 28 د هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمنی کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې به نن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان تر څنګ متحده عربي امارات د دغو لوبو لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه ترسره شوه چې استرالیا په 40 اور کې د 352 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه په 2 وګټله. دا دواړه لوبډلې د افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي.
پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بې ځوابه پرې نږدي.
په ترکیه کې یو شمېر میشتې افغان کډوالې وایي چې په وروستیو کې له ګڼو ستونزو او فشارونو سره مخ شوي.
پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
په خوست کې د خلبیسات میله بیا پیل شوه ده. د خوست پر اوسیدونکو سربیره له نورو ولایتونو هم دې میلې ته خلک ورځي.
د خلبیسات میله ځکه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي، ځینې خلک ترسي دې سره کې غریبي کیږي، هر سړي په کې خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واتیکان اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستان نه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. اسحاق ډار دا خبره د ترکیې له TRT تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی هیواد د هغو وسلوالو بریدګرو له لاسه ناامن شوی چې د افغانستان په خاوره کې امن پټن ځایونه لري. هغه دا چې طالب چارواکو تل په کراتو په کلکه رد کړې ده. نور جزئیات د صفي الله ستنیز په راپور کې.
د پاکستان جټل وټکو د 2023 کال د دسمبر په 15 په پکتیکا کې افغان خاوره بمبار کړ چې لږونه کسانو ته پکې مرګوب لا ورسیده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی اړو چې د ځان دفاع لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې دا ډول عکس العمل وښيي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس باندې د اسحاق ډار د مراکې هغه برخه خبره کړې چې د افغانستان په اړه یو پوښتنه ځواب وي. پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بې ځوابه پرې نږدي. تاسو ولیدل چې موږ دوه واره د ګاونډیو هیوادو په وړاندې مجبور شو چې عکس العمل وښیو. هیڅ هیواد باید خپله خاوره پرې نږدي چې ترهګریزه استفاده ترې وشي. موږ په دې باندې د یوې تګلارې په توګه باور لرو. موږ متعهد یو چې زموږ هیواد هم باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ اعمالو لپاره ونه کارول شي. افغانستان موجود ده چې تاریخ طالبان پاکستان چې د دې فتنو عوامل دی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې دي. موږ د افغانستان خیر ښېګڼه غواړو، سوکالي غواړو، خو یو تضمین هم غواړو چې خاورې زموږ پر ضد ترهګرۍ لپاره ونه کارول
شي.
اسحاق ډار دا هم ویلي چې دوی په کراتو د طالبانو له حکومت سره غږېدلې څو اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، خو په خبرې طالب چارواکو له تمې سره سم اقدامات نه دي کړي. هغه په عین حال کې وویل هیواد په افغانستان کې د خلکو د سوکالي او نیکمرغۍ په هیله دی او په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي د 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې پر افغان خاوره په بمباریو سره د دوی په خبره ترګر په نخښه کړل، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبان حکومت هغه وخت تایید کړ چې وژل شوي او ټپیان ملکیان او تر ډېره وزیرستاني کډوالو. د طالبان حکومت د دغو بریدونو په غندلو سره تایید کړ چې په پکتیکا کې د دسمبر 15 بمباریو سره پاکستاني پوځیانو لږ تر لږه 46 کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي په وژل شوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان هم شامل وو. د پاکستان تر دغه برید وروسته د څو ورځو لپاره په پکتیکا او ځینو نورو سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې روانې وې چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. طالب چارواکو دا ادعا هم کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د دوی د بریدونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله پاکستان ته اوښتې او هلته روزنیز کیمپونه لري. که څه هم د پاکستان د بارونو چارو وزیر اسحاق ډار پر افغان خاوره د بریدونو لوی علت د ترهګرو فعالیتونو یادوي، خو پاکستاني پولیساتي له کلونو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په تېره کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي. تر ټولو تازه دغسې بریدونه د ننګرهار په ګوشتي او خاص کونړ باندې شوي او لا هم روان دي. دا بریدونه له تېرې اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې طالب ځواکونو د یو زغروال ګاډي لپاره ځای جوړاو او پاکستاني ځواکونه مخه نیوله. تر هغې پیښې وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه وکړل او په دوامي پاکستاني ځواکونو د افغانستان په لوري توغندیز بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو تر ټولو ډیر تاوان په سرحدي سیمو کې میشتو افغان ملکیانو ته رسیږي چې اړ دي د خپل سر او مال د خوندي ساتلو لپاره کډه وکړي او بې برخلیکه پاتې شي.
پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکو پرون تایید کړه چې د تورخم دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا بیا د ټولو موټرو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده. دوی ویلی دی چې دا دروازه پاکستانی چارواکو وروسته له هغې وتړله چې په سیمه کې امنیتي پوستې جوړېدل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې
په تورخم کې د اف سي ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازعه حدودو کې یوه پوسته جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار باختر رژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تیرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته له تلو څخه راوګرځول.
بېګار ایسې دلته په تورخم دروازه بنده شوې ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپل کورو ته وګرځېد. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه، دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي. او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبرې وکړه. جنګونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی، نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تېرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي، څو څو واره په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکیه کې میشته یو شمیر افغان کډوال خزی وای چې په وروستیو کې پر دوی فشارونه زیات شوي دي. د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله دوی ته څوک کار نه ورکوي، روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د افغان ښځو یوې ډلې بیا د ترکیې ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو ته په یوه پرانستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ویزو د تمدید، د کار د اجازې او بنسټیزو خدماتو په برخه کې د دوی لاسنیوی وشي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغانې کډوالې زینب هاشمي غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشتوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته د کار اجازه راکړل شي، څو وکولی شو عاید ولرو.
هدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت و
شرایط په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرها او ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډیر خراب دی، کار نشته. که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، به یې ډیرې لوړې دي، هیڅ شی اخیستلی نه شو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي. بیرته افغانستان ته تلی هم نه شو، ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشتي یو شمېر افغانو ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري، چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي. حمیده الفت چې په ترکیه کې د دې ادارې غړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
دا مخصوص موږ د خپلو ویزو د تمدید غوښتنه لرو، څو موده زیاته سي او پولیس موږ نه زوروي. څو موږ کولای شو لاندېښنو پرته ژوند وکړو. دوهم موږ ته د کار اجازه راکول سي، څو خپل ورځني لګښتونه پوره کړو، ځکه د بیکارۍ سره ژوند ډیر سخت دی. دریم موږ د خپلو ماشومانو د زده کړې حق غواړو، چې هغوی هم لکه نور ماشومان ښوونځي ته ولاړ سي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي نیول شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او له ترکیې یې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او ناقانونه لارو ځانونه ګاونډیو هیوادونو او همداراز ترکیې ته رسولي. د ترکیې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال شاوخوا 320 زره افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې ډیری یې د ویزې د ځانګړو پناه غوښتنې کارتونو یا د استوګنې اسنادو د ترلاسه کولو په بهیر کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
اولاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطر بچ نه دی. پاپ فرانسیس د تنفسي ناروغۍ له امله له لسو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر دی. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
واتیکان د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس وضعیت خراب شوی او هغه چې د سالنډۍ په څیر تنفسي ستونزې څخه کړېږي وینه ته اړتیا پیدا کړې. د واتیکان په بیان کې ویل شوي پلار په اوښ دی او ورځ یې په څوکۍ کې په ناسته تېره کړه، که څه هم هغه د پرون په پرتله ښه نه دی، د هغه حالت څارل کېږي. پاپ فرانسیس شاوخوا لس ورځې مخکې تنفسي ستونزو وروسته د روم په جمیلې روغتون کې بستر شو. ډاکترانو د هغه ناروغي سینوبغل یا نمونیا تشخیص کړې. د واتیکان وروسته اعلامیه وایي ډاکتران اړ شوي د تنفسي ستونزو له امله هغه ته د اکسیجن زیات مقدار ورکړي. په اعلان کې دا هم ویل شوي چې د پاپ فرانسیس لپاره د وینې انتقال اړین و، ځکه چې د هغه د وینې اندازه ټیټه شوې وه. واتیکان په خپل اعلامیه کې ویلي د پاپ فرانسیس حالت لا هم نازک دی او له خطر نه دی بهر شوی. په دې اساس به پاپ د یکشنبه په دې ونتوانېږي چې د دعا مراسمو کې برخه واخلي. د شنبې په ورځ د روم جمیلې روغتون مخته د نړۍ له ګوټ ګوټه د کاتولیک عیسویانو لسګونو رهبران راټول شوي وو او د پاپ د ښه کېدو لپاره یې دعاوې کولې. د دوه د مراسم د راهبو لخوا نیول شوی. له دې ډلې له چیلي یوې راهبې صبرینا دل بوکرک اسوشیټډ پریس ته وویل موږ هیله لرو چې پاپ فرانسیس بیرته روغتیا حاصله کړي او زموږ د کلیسا اداره مخ ته یوسي. پاپ فرانسیس اته اتیا کلن دی او له 2013 کال راهیسې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دی. د والګي سربېره هغه په تیرو دوو کلو کې څو ځله ناروغه شوی. هغه په ځوانۍ کې د سږو ناروغي درلوده او ډاکتران اړ شوي وو چې د هغه د سږو یوه برخه لرې کړي. هغه په وروستیو کلو کې د سږو د انتاناتو په وړاندې ډېر زیانمنونکی و. د نړۍ د کاتولیکانو مشر څو میاشتې مخکې هم 2 ځله جراحي شو او د هغه د لویو کلمو یوه برخه لرې شوه. پاپ فرانسیس د نړۍ د څه باندې 1,300,000,000 کاتولیک عیسویانو مذهبي رهبر دی چې د ډېر ډیپلوماتیک، فرهنګي او مذهبي نفوذ په خاطر د نړۍ له ډیرو باقدرت اشخاصو ګڼل کیږي. هغه د فوربس مجلې لخوا د نړۍ شپږم تر ټولو قدرتمن کس ګڼل شوی. پاپ فرانسیس د کاتولیک کلیسا د محافظه کار دریځ د سمولو لپاره هڅې کړې او د افغانستان او ګڼو نورو جنگ ځپلو هیوادونو لپاره په خپلو بیانونو کې د خیر ښېګڼې او اصول هیلې کړې دي. پاپ فرانسیس چې په ارجنټاین کې زیږیدلی اصلي نوم یې خورخه ماریو برګولیو دی او لومړنی پاپ دی چې له لاتینې امریکا دې مقام ته رسیږي.
لا خبرونو ور اخوا
د خوست د خلبسات میله چې په ونه کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو څخه د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګڼو ولایتونو خلک ورزي. کته هم خلبسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توکي په خړو اوبو لاهو کړي، خو بیا هم رامسته شوی مالی زیانونو د دې میلې په ګڼه ګوڼه او سوداګري اغیز نه دی کړی. خلبسات میله د ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیلو فرصتونو هم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوست په ولری اطرافي سیمه او د خړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبي سات میله ده. د میله ته نه یوازې د خوست بیلابیل سیمو خلک ورزي، بلکې د هواد له شمیر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میلې لویه برخه د موټرو کاروبار وو، هغه اوس د ښار د بارګینو سیمې ته لیږدول شوی. خود خوراک، پوښاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال راډیو ته وویل
د خلبیسات میله ځکه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي، ځینې خلک ترسي دي، ترې کې غریبي کیږي، هر سړی پکې خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې هر سړی اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم ښه په سر کې ده چې هر کاروباري کسته پکې صنعتي ګټه په لاس ورځي او د څو سوونیو سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش لاس کورونو ته نه ځي. د کابل یو اوسیدونکي ریاض الله وویل
د خلبیسات ډېره غټه میله دلته، ډېر ساله ساله خلک راځي، اخوا ډېره غټه غټه میلې کېږي د موټرو د چرګو. د خلبیسات یو وخت ډېره غټه میله ده، خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو واسکټ خرڅو د ماشومانو لپاره ډېره غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته، یو شمیر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنیو لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکي علی احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسات باندې د میلې ته د شیان سره خرڅو، د منداتي او د کشتي او د ممیز او د شیان سره خرڅو او موګم په ارزانه بای باندې د شیان ورته خرڅو. دلته ورور خپل کار او غریبي د پاره رازو.
د خوست صبره او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین وایي د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاوې وسیله ده، بل لوري ته لیدې ځای د خاروالۍ د تصدۍ حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورځي. زوی خاروال علی جان عاقل وویل
د میلې پورې زو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خرڅوي او موږ شروالۍ د هغې ته خپل د تجې پڼې ویشي او د تجې پڼو په واسطه یا د تعارفو په واسطه شروالۍ ته عواید جمع کیږي، د شروالۍ عواید هم ورسره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاو خادری لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پایکاپ موټرو لیوی اډی هاو د هغې په څنګ کې د یو وړ سماور له فعالیته کې خودل شو چې ډېرې ورانو به پکې د چای دمه کوله. خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو مسلمانانو او نیکی هلی قبول کی نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي د غزمج لغه تر یو ځای پر ورسو شي د تپم ساکلا کی شبکې ډیر د بی سیم کمزور دي او هیڅ جواب هم په ورس کی دوا یادري هم نکړي. دلته دوا ګنج ستا دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې رنګ وو یو وار جواب درکړي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډیر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سلاتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سلاتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دقیقې ته ضرورت لري، پنځوس دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسوف باید سي موږ سره کومکونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډیر وسره نه بستنګ وروره مننه ژوندې وست.
سلام، زه د ایران کارکونکي مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات پاز خلک نه غواړي د تچونو مکتب نو باز ملایان غواړي. پیسې دا وس یو ټول پختنه وشي کوم ولاتونه نه غواړي ډېرې نه غواړي کمې نه غواړي یوې نه غواړي دوه نه غواړي غواړي خو ټول ملک خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولاتونه نه غواړي بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته خو یې خلاص شي پی پی د کتابي هم دغسې ده پښتو هم دغسې ده شعری هم داسې ده وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اورېدونکو دغه په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران یې هغه نه ورته پیدا کیږي نو په ډېر بد وضعیت کې دی یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه سي حالات په خراب سي نو موږ خپله دغسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډېر بد وضعیت کې دي نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یوه ورځ په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بیرته رانه کړي نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنه کړو د طالبانو حکومت بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې بیرته د فعالیت اجازه ورکړې ده د دغه راډیوګانو د فعالیت د بیرته پیلېدو په اړه په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبه خبره کړې ویل شوې چې دغه راډیوګانو ته د بیرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤلینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت لمخې پر څو کسانو د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي محکمه پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یو ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15-15 درو وهل شول دواړو مجرمینو ته د دوه کاله تنفیذي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي ستره محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویل چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو وهل شوې او همدارنګه ورته د شپږو میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده نن یکشنبه په جرمني کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي په جرمني کې له ټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2024 کال په وروستیو کې د جرمني د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمر د دسمبر په 28 د هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې به نن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د کریډیټ مصرف ونلري ټلیفون کله چارج ونلري یا برق ولاړ سي دا یو ستونزه ده نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري
د وی افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغېدله خو ګټورې هم بللې اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي د راډیو لاري د زده کړو پک خلک څه وایي
راډیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکواله سي بهر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولې کته انلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري
لکه انلاین زده کړې څومره اړینې دي
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدې شي دغه هلي دغه يم دغه سي ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي کزن له در سره هم دغه سي هر اورس پاتې شوم نو شاید سي اورس مکتبونه واز شي دغه راست د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي
نن ام د موضوع چړو ملتي موکړي قدر منرتونکو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدود شوه یو شمیر ځوانان وایي چې انجونی خوې لزده کړو څخه راګرځولې هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په چیر د زده کړو اسانتیا نه دي برابرې په حضوري ډول مسلکی خونکي د ګوتو پښمار دي او په انلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپل زده کړې بشپړې کړي د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پانتون ماصله وا دځان پاکله وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضور کې ته درس وای انلاین نشو لوسته ما یو هفته درس وکړو انلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دمه کله لیفت کې دمه انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکړ ما یو ځل کور شروع کړ خو مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پری خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړ دومره انلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم ځکه یو خو زړه مو مات دی بل سهولت نه دی برابر که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت مثلا تھیوري چې وایي عبارت د ښکېږي مثلا دا ذهن دې لږ بدلېږي مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نه بلده نو اوسې ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو څلور کاله مونږ شاته پاتې شو بیرته سرنه مو شروع کولو دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنې هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاټ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي درس ووایې دا ذهن لږ آماده کیږي سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي ته بل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي لبلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل هغه دا چې د بستا درسي ورځي سلويشت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغون کول او بیا د کړیال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن د لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ وي موږ به سره زده کړی تر لاسه کوو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلند ویډیو غانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د وی ورځي درسي مواد به په چلويشت کې کې فینځه چلويشت کې هتا ځنی وخت پښل دي کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا به مشته د ګروپ د لارې سره شریک سوله دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړی ار وخت په تیر بیا په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډیره اړینه بولی د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملک زی وای چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وای
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین کې کتابي که حضوري یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي خو ستاسو هدف چې شي دی ستاسو هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې نه کاغه آنلاین که حضوري خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده زه اوس ژبې زده کوم ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی که په سیم کې که په آنلاین باندې خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري دغه نو یو څه سره ستونزه ده ټلیفون کله چارج ونه لري یا بار کولاړ سي دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشترا لیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریا نظم دونی ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما تې راستولی په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون له لارې لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولای شي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او تلویزیونونه دې ته کار وکړي او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي وایي موږ غواړو چې ستاسو په رقم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي. نه نو راډیوګانې او تلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیره خیز د کړې او هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې د دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساري لاپسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره همدغه سیهر او رسپات شوم نو شاید سی بورس انجونو لپاره مکتبونه واز شي، دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله ک انلاین زده کړې برابرۍ کې نو هر سړی کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول کړل څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلی څومره ورته خوشاله وي
رښتیا ده یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادیا چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنا زه انلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره ته انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی شي انلاین پرته لدی نشي او چا غږ اورم یا یې چیرو وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم مګر نه دغه درس یې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړیو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد په لار باندې شولې او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې يم او یا انلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم ک د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی شي او یا فکر ته دا ورځي چې اواز خبري اوریدل دی یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده که چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغه ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډیر فرق ولري فزیکی وجود او انلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکانات ته به ارته ول رښتور سوز منګه خويندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کوي تر څو خط درک افهام او تفهیم دوی وشي
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې زکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلای مثلا دوی هغه پوښه د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واتس اپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغه سې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی په دې اکله تاسو څه ویل غواړی
زه به یو تجربه تاسو ته وایم د کرونا یادونه تاسو وکړه تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکړي هغه شاګردان چې نسیت للی نو مېر تبونه خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي کله چې په جلال آباد کې عمر دی وی سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وک د دې خونځونه چې یعنی زه تاسو ته ویل شم چې هیڅوک ما د څه شاګرد پیدا نه کړي هغه دی وی شي ما د تلویزیون نه کومه برنامه د استادانو تعقیب کړی وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو نه په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړی وي صحیح خسته وي او هیڅ د صحیح څه نو کړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه خولل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې وزدا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړ ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بلاخره هر څه په ډېر ښه شکل مختلال یو بل مثال داسې و زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي یعنی زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنی موږ دلته ډیر زیات راحت هم وو هغوی د کوم سرټیفیکټونه چمتو شوي وو هغوی کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې هم دلته آنلاین زده کړې وي نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې ماډل لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د اوسنه ګټه خستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډیر زیات فرق ولري
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي
ډېره ښه پوښتنه ده وکړه ما ته لږ لږ کیسې را دي زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مسؤل حاضری تر لاسه کړو دا ورته ویلی چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلای واځي انلاین کولای شو درسونه واخلو هغه مستری تر لاسه کړ اسناد راولېګل په ماغه اسناد دوی کولای شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتون انجینری برخه کې دا استاد دی اوس او دغه مستری پترو باندې وشو کولای دا غره جو بل ملګری ز پیژنم د هند له مشهور پانتون انلاین مستری تر لاسه کړ او دا واځي دوه مثال نه دي بلکې ک تاسو وګرځئ په خپل چار شابر چل کې تاسو بداسي لزګونه کسان ووینئ شي هغه انلاین زده کړی کړی دي لیسانس یې خسته مستری تر لاسه کړی ان د پی ایچ ڈی په کښه باندې یو څوک پیژنم چې په خوري پانتون دنه د دغه پی ایچ ڈی درسونه هغه انلاین خسته نو یې وست نړۍ ډیر اسانه شوې دا او کولای شي خلک زده کړی وکړي زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا انجونی چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري نو تاسو وګورئ په خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه د خونځي د استادانو نمبرسته وغواړي یا چا سره سیر ارتباط درې زده کړې لاندې لاغو استفاده وکړي مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره د ژورنالیزم لپاره د ټولنیزو نورو علومو لپاره ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي ځان پکې اډ کړي او بل اخره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پات رسیږي نو دا یو ډېر غوړه لار ده چې دوی له دې برخې زده کړو کې
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و باندې کړې دي زده کړې د رادیو لارې هم ښه نتیجه لري دوی وایي چې د رادیو لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهر چې دی هغه چټک څو دی او دا شمیرېم تقریبا تر ډېر پوری ډېری سي وي دي چې دا ولایت هم غزیدل دي ځینې کسان بیا د رادیو غان لالارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځري پروګرامونه دي چې هغه پیل سي وي دي چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې وستا پروګرام پیل دی دغه د کتابونو چاپیږي خلکو لسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند کندهار او روزګان دغه سي جلال آباد مزار شریف کابل فرا او هرات سني ولایتونو کې اوس دغه پروګرام په لسو دي چاغه کې انجونی د انګریزي ژبه زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو انلاین زده کړې کوي او د دوی څخه انلاین ازموینه مخسته کیږي د کورنۍ هم ډيري خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي کله پروګرامونه لنور مزات سي د ډیر شي تر څو پرې چې د شو منځيو دروازه د جنو پر مخلاصيږي دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري ځینی وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده ځینی بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسائل ډیر ځات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو زخوس کول سي اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغله چې د شونځو دروازې د انجونو پر مخ تړل سي نو انجونی مجبورې دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او لاغې نه به یو څه زده کوي تاسو وګورئ چې د کرونا با پر محل باندې په امریکا اروپا او یو شمېر نور افریقایي او سیهی ودونو کې اته ان په افغانستان کې هم هونتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز وسره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین تر سره کېدل او یا بم د کورونې لارې د پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کال دوام وکړ چې دا غي سره ورسته لوسم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې د انلاین بهیر چې ډېر بریالي او خلک د دې لپاره ماده سول چې د لوس هم د دې لارې زده کړو وکړي کته سی وګړو دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې دکتورا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې چې دوی نس کولای تل لار سي هغه د لاري دوی انلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي خو افغانستان کې دا شی نه وای دی واقعا هم د جنو لپاره دا شی نه وای دی افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سرتنګ دغه د کمپیوټر او هغه په دغه درسي مواد باندې پوکول دا یو پیچلې خبره ده خو وي باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر مسته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجم سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړو کې یو ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نسته خو نو دوی مجبور دي چې په خپل کورونو کې لدې لارې زده کړو وکړي.
bale radio څومره ما سره دا نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیل بیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي کوم لار ورته خاله رادیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي
استادان چې کله دی هر جمعه ځنی استادان یا شون کې دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیولای شي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه شون کې دوی ته پاره جواب ورکړي ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولیکته آنلاین ذکر کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او ته به یو آرام ځای کښینی او دغه د لپاره برق ته لپاره ډیر اړتیا سته. خول رادیو داسې یو څه ده چې ان یو مور کولی سي رادیو ورته چالان کړي او کورنۍ کې دوی کښینی او هغوی ته ورته وایي چې تاسو دغه کتابونه واخلئ نن دغه درس دی او دا زده کړي هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلی که چیرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی رادیو واوري د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغوی کورن کې هم که هغوی دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو له چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی اوس ما لپاره ډېر مهم و. د هغې تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي ارټرپیکل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ شي او بېرته بیا راسي ډېر وخت سره بدې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري امکانات لري مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لار انتخاب کړم څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي د هغې د لارې استفاده وکړه هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
na 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 na